دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اضافي سرتیرو د استولو پر موضوع غږېدلی دی. افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال والي چې وسلوال لوري په پېښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم، او د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ اسلامي حزب وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلیې وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاری هرکلی کوم. په خبرونه کې به په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه مولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یانند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه، او څلور پاکستاني پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل، د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یانند د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلور موضوعاتو خبرې وکړې. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل، تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هوارول، او له پاکستان سره د اړیکو دوام د دغو خبرو مهمې برخې وې. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ چې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
Currently around 13,000 troops from 39 different countries.
They were was mahal shaw khadir lazar zwakun che la nah de shubela belo hewadun di pa Afghanistan ki da ghot mlatar mamuriyat pa chowkat ki dand tar sara kawi. Mutahidino de janubi asia la para de America mutahida alato de new strategy har kala wakar. Pa Afghanistan ki da amerikai sartiro de re dal de sabab sochi wo wish nur hewadun ham Afghanistan ta tarivi meshti puri de nur sartiro de lejologjman wakra. No zaka pa Afghanistan ki ba de وڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو شمیر له 1300 څخه 1400 ته ډیر سي. بل خو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په همدې غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ وشو. د دې غونډې جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working toward
the way was Mr. Xi او ما د غرض اجمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکو لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښتي، او موږ به د افراطي اسلام پال تروریزم مخه نیسو. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته څه موده وړاندې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډیر ځنډ وروسته جوړه سوه. بریتانیا په افغانستان کې د ځپل شوي ماشومانو سره د مرستې په هدف د 15 میلیونو ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کی د خپل هیواد د دغې مرستې په اړه وویل، د مرستې د هغو ماشومانو لپاره دی چې په جګړو او نامنیو کې ځپل شوي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا دغه اضافي مالي مرسته به د دې سبب سي چې په دغه هیواد کې د افغان ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات، خواړه او د هغوی خوندیتوب ښه سي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غله ازادي راډیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې وو. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید څو ساعته وروسته پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو کار اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه یو ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجی هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ترامپ چې نن په پیکین کې له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې کولې، د غراز د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې مهمه وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ د 250 میلیارډ ډالر په ارزښت د سوداګریزو معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ترامپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success.
There was the dear colonel la para da barialito ba umalgarti astarge palariam so ne was is mush khpal istunzi balki da nari istunzi hawari kro da loyo khatarno aw amniyat istunzi za bawar la mush kawalai suchi taqriban tol istunzi hawari kro shai toli. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپل شپږم اټومي ازموینه وکړه چې په دې سره یې د ولسمشر ترامپ سخت خبرګون راوپاروه. ولسمشر ترامپ ویلي چې چین کولای شي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هواره کړي او د سوریې پاوځ او متحدینو یې په دغه وخت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د البو کمال سیمه ونیوله. دا په سوریې کې د دغه ډلې وروستی لوی مرکز و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پاتابوکو چې په بروکسل کې له خپل همکارانو نه د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننۍ هغه غونډې حال درکړو چې پکې د افغانستان سره د ناتو د قاتم لاته د ماموریت په پیاوړي کېدو باندې بحثونه شوې دي او پریکړه شوې دي. همدارنګ به د افغانستان په مسایلو کې واورې چې افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوال لوري په پاکستان کې برمته شوه درک نه دی معلوم. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت او تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د ولسي جرګې او د مدني بنسټونو د یو شمېر استازو له هغه وختنې خبره وچې وایي د روانو کړکیچونو او کړکیچونو حالاتو څخه د وتلو لپاره دودیزه لویه جرګه دې راوبلل شي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې وکړلې او په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خپل ملاتړ د زیاتېدو په هدف باندې یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د ناتو عمومي منشي یان سلطنبرګ په دې اړه نن په بروکسل کې په یو غونډه کې هم څرګندونه کړې دي. زموږ همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه له نږدې څاري او په دې اړه معلومات راټول کړي. هم د اوسره سره له بروکسل نه په تماس کې دي. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به واورو چې تاسو سره د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم د ناتو د عمومي منشي خبرو ته اشاره وکړه، خو تر هغه راوروسته د عمومي منشي تر خبرو راوروسته دغه شیبه مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو ته په اختصاصي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د بهبود په حالت کې دی او کومې ژمنې چې نړیوالو له افغانستان سره کړې وي هغه د پوره کېدو په خوا روانې دي. جنرال جان نیکولسن تر دې مخکې وی خبری غونډې ته مخکې تر دې چې لاسوځي رډو سره خبرې وکړي، وی خبری غونډې ته وویل چې د روسي ګټې له نړیوالو ټولنې سره په افغانستان کې همشغسي وي دي او همشغسي د درو مواردو ته اشاره وکړه. یوه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د مخدر موادو کردای او چې د مخدر موادو د قصدو نو کسان تلف کیږي هر کال. دغه خبرې وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دي چې د هم د روسي په ګټه دي او هم درس جنرال جان نیکولسن د اشاره وکړه چې د روسان هم په دې کې د افغانستان کې امنیت تضمین وي. نو دغه دریو اساسي ګټو په بنیاد د دغه امریکایي جنرال په وینا روسان که په نورو برخو کې په نړۍ کې له امریکایانو سره موافقې ته نه رسیږي، نو د افغانستان په برخه کې باید موافقې ته ورسیږي. او البته که چېرته راشو د ناټو د عمومي منشي څرګندونو ته، د غونډه کې په خبري غونډه کې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وکړو. ده وویل چې د غوث ملاتړ د ماموریت د ځواکونو شمېر به له 13,000 to 14,000 ته زیات شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل به تر 2000 کال پورې ادامه پیدا کړي. او د اصلاحاتو غوښتنې یې وکړه چې د افغانستان حکومت د اداري فساد او نورو برخو کې اصلاحات راولي. همداراسې وویل چې له پاکستان سره به اړیکې ادامه پیدا کړي. د ده مطلب له دې نه دا و چې وروسته توضیح ورکړه چې د افغانستان امنیت د سیمې امنیت لپاره ډېر مهمه ده او د سیمې ثبات لپاره مهمه ده. او د ناټو عمومي منشي وویل چې پاکستان هېواد دی، له پاکستان سره به روابط ادامه پیدا کړي. تر پاکستان پورې د امریکایي قواوو او د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم دا خبره وکړه چې پاکستان مهم دی او له پاکستان سره به په راتلونکو څو اونیو کې هم ډیر مهم ارتباطات ونیسو، تر څو پاکستان په خپله خاوره کې هغه افغان طالبان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه همداسې وځپي. د ده په وینا لکه څرنګه چې د پاکستان مخالف طالبان په خپله خاوره کې ځپلي دي. انسر
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر او دوستانو چې په بروکسل کې دی او له هغې ځای نه یوازې دا چې د ناټو د دفاع د وزیرانو حال راکوو، بلکې دغلته یې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو بهرنیو ځواکونو د امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د ځانګړي مرکې غټ ټکي هم راسره شریک کړل. د مرکه زموږ په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی شي او له یادې ما باسئ. وسم رازو بیرته دلته د پراګ سټډیو ته. په پراګ کې زما بل همکار رضوان مراد د ناټو د وزیرانو نننۍ دغه غونډه چې د دفاع د وزیرانو په بروکسل کې دای تعقیب کړی ده، کتون کې په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو د زیاتوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. رضوان مراد سټډیو کې دی او نور به لدنه واورو.
مننه انسیاب. لکه څنګه چې زموږ همکار ویل، د افغانستان مسأله نن په بروکسل کې د ناټو دفاع د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناټو سرمنشي د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د دوی د خبرو مهمه او اساسي موضوع ده. ینس ستولتنبرګ ویل که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک دی، خو د هغه په خبره بیا هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان پریښې نه دي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د ناټو د غړو هیوادونو په موافقې سره په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو شمیر له 1,400 to 1,600 ته پورته شي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د ناټو مشران خوشبین دي چې افغان ځواکونه به په 2013 کال کې وتوانېږي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا نظر تاییدوي. د نوموړي په وینا د اضافي سرتیرو استول به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ د دوام پیغام وي، بلکې د دولت مسلوالو مخالفانو ته به پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه دی. نوموړي ویل دی وی فکر کوم ناټو په دې ګام سره غواړي وښي چې تر څو پورې افغان ځواکونه له وسلوالو سره د مبارزې توان نه لري نو ناټو به له افغانانو سره ولاړي. دا کولی شي چې افغانانو او افغان ځواکونو ته مثبته روحیه ورکړي. دا وسلوالو مخالفانو ته هم یو پیغام دی چې فکر ونه کړي چې د سرتیرو په کموالي سره به دوی د خپلو جګړو ته زور ورکړي. ناټو په داسې حال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبره کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د بیانولو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان هم وکړ. ناټو ټینګار کوي چې اضافي سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت به پر مخ وړي. خو د پوځي چارو کارپو متقید جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې تر کومې پورې افغان ځواکونه په خپله ښه تجهیز نشي، د ناټو د سرتیرو زیاتېدل ګټه نه لري.
د ستراتیژیکي وسایل معرفوي صلاح معرفوي
دی وی په هغه صورت کې چې وسایل او وسلې نوې نشي، دا پریکړه ګټه نه کوي. افغان ځواکونه له خپل هیواد سره بلد دي، کافي تجربه لري، 15 کال کېږي چې دلته جنگيږي، نو د ناټو د نویو استول کېدونکو سرتیرو په مقایسه د دوی مؤثریت زیات دی. د ناټو دفاع د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي سره افغان پلاوی او د غرس په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم برخه لري.
دوستانو و موریدل چی د افغانستان د بیلا بیلو لورو سیاسی کارپوهان د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډې ته تر ډیره پوری هلمندی او فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی پریکړې عملی شي خای وسنې په ټپه ولاړ وضعیت پاتې ورسیږي. تاسو موږ غل آزادۍ رادیو لاورې یوازې د ناټو د دفاع وزیران نه دي چې په بروکسل کې راټول شوی او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د چین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې او ثبات مسله د خبرو اترو په اجنډا کې شامل و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره له چین سره د ګډ کار ژمنه کړې. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د نړۍ دوه مهمو قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې اوس په پیکینګ کې دی نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره باید کار وسي او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دوی ولسمشر شي او ما دغه راز ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطي اسلام پاله تروریزم مخه نیسو.
Radical Islamic terrorism.
د امریکا ولسمشر چې په 12 ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چهارشنبه په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه. خو د همدې کال په می میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د لړۍ له څرګندې پایلې پرته ختمه شوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا پر پاکستان تور پوری کوي چې له وادي سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانې نه کړل، خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډیر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تازه موږ غل ازادي رادیو ناوړي. عبدالهادي ارغندیوال وی حزب اسلامي ګوند افغانستان پادلي وزارت کې د پمشي سبد او تر اوسه د ګلبدین حکمتيار ترمنس دا دی ګوند مشرتوب پر سر یو والی نه دی رامنځته شوی. خغلی ارغندیوال نن ازادي رادیو ته ویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راغوښتي، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزی شورا د کانګرې د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی.
چین سال وحدت به وجود نامده، ولی امیدوار هستیم که بتانیم که توافق به وجود
دی. وی تروس یه والی نده رامنسته شوی، خو هیله لرو چه حکره وشی پادلی وزارت که حزب اسلامی زما پا مشرای سب دی. خبری روانی دی هیله ده چه وی حکری تا ورسیگو و هر سوک چه حزبیانو ده رهبر پا توگه وطا که زمونگ لپاره به هم ده تایی تو وروی. گلبدین حکمتیار ده چار شمی پورست ده حزب اسلامی ده مرکزی شورا کنگره را او گخته چه ده مسئولینو پا خبره ل دریزر و نزیاتو کسانو پکی گدون کرده و ده کنگره با تر دری ورزو یعنی د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له دوی سره ثبت دی. د دغه وزارت ویان نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان ده.
دی وایي مونږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت موسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي، خو که د کوم بل حزب په نوم پروګرامونه لري او غواړي سب تکړي هغه بیل حساب دی کولای شي کنګره جوړ کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د ثبت لپاره راشي خود حزب اسلامی د مرکزی شورا ویاند وی افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامی د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه امضا کړه دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي رادیو سره په خبرو کې د عبدالهادي ارغندیوال د خبرو پاړه داسې ویل
وقتی که گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه به خصوص ارغندیوال صاحب دوستان
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنځ په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبري وشوي ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته د غشان د سولې په هوکړه کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګری د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یو واحد دریز درامین سکیدو لپاره حزب اسلامی بیا منظم کړي خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسی جرګې او دغه ګوند غړي اقبال صافی په ګډون د حزب اسلامی او شمیر غړو ګډون نه وکړي اقبال صافی د پنځمه پورا ساسادي رډیو ته ویل د به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامی د غړي په توګه پاتې شي
کله یو خو یو جهادي ګوند یعنی حزب اسلامی په خپلو کې د بلتون د ختمول لپاره په هلو زلو بوخته بل خو د افغانستان ملي اسلامي محاز بیا افغان حکومت ته پیغام لري وای چې حکومت باید داسې سیمه ایز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد سیمې چې هیواد د سیمې د ځینې هیوادونو د نیابتي جنگونو ډګر نشي دا خبره د ګوند رئیس پیر سید احمد ګیلانی د پنځمه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالی شورا په غونډه کې کړي خان محمد سیندی په اړه رپورت لري
د افغانستان ملي محاذ وای افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه یو ناپیلې او متوازن سیاست غوره کړي دا خبرې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه محاذ د عالی شورا په غونډه کې وکړي خاغلی ګیلانی ټینګار وکړ چې د یوې سوله ایزې او متوازنې بهرنۍ ستراتیژۍ عملي کول کولی شي چې افغانستان د ځینو هیوادونو له نیابتي جګړو وژغوري
افغانستان جوبل ده د دې توان نه لري چې د یو ملاتړ وکړي بل سره دښمني وکړي د هر هغه وطن چې حکومتونه یې ولسونه یې ښې هیلې او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي بل وطن دې پرې قربان نه کړي یو وطن په سر کې کښېنه او بل پرې وهو مونږ وایو متوازن سیاست چې ټول د نړیوالو سره یو سان اړیکې ولرو
خاغلی ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند روسیې چین امریکا اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله ثبات اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي خاغلی ګیلانی دا هم وویل دی باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنگ د دوام لامل وي دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنگ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی د افغانستان د ملي اسلامي محاذ په غونډه کې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو نه د دغه محاذ یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و د افغانستان د ملي اسلامي محاذ بل غړي غازي نواز تڼي وویل حکومت دې د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی د امنیت پر اغوستلو کې پاتې راغلی دی د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی خدای موجود دی د صلح لپاره پیوړې ستراتیژي موجوده نه ده موږ په افغانستان کې بیا عدالتي نشو برداشت کولای موږ په افغانستان کې عدل غواړو انصاف غواړو
هسه موکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو خو مطبوعاتي مسؤلینو یې له خبرو کولو ډډه وکړه همداشان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی افغان حکومت دا هم ویلی چې د افغانستان جګړه د یو هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملی هڅې وکړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوالو لوري په پیښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د مرستیال والی د خلاصون په هدف هڅې کوي. حدیث پردیس له کابله تفصیل لري.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستیال والی په اړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
و ما به صورت دوامدار
به لابد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې یو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی. خود همکاري دا ډیر راکړی او دی ویلي کپه دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکبی.
شاوخوا دوونه وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی د پاکستان د پیښور خار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو. خو تر اوسه دا نه د معلومات چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. ښاغلی احمدی د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوي دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمتشو او افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوي دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د ښاغلي احمدی په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدی زوی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پلار له برمته کې دوی دوه اونۍ تیریږي خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري.
خبر یو نه چا مونږ ته ویلي دي نه دولتونو له خوانه پاکستان کې ده یا نه ده کوم ځای کې ده چا سره ده. باید دولت دې کې خپل حل ځلې وکړي ځکه دا د افغانستان یو دولت دی او د رئیس جمهور په یو سرحدي ولایت کې. نو تر اوسه پورې مونږ نه وزارت خارجه مونږ ته تماس نیولی نه کوم بل لوړ ټولې چارواکي بس خبر همداسې پاتې ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدی برمته کېدل سیاسي ګڼي وایي چې نوموړی د ایسای له لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدی برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
او د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پخواني حکومت یو شمېر وزیرانو او مدني فعالانو له حکومت ته غوښتي چې د روانو کړکېچونو حالاتونه د وتلو لپاره د دودیزه لویه جرګه راوبولي. حکومت یې په اړه څه وایي دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخواني حکومت یو شمېر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هواري لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لس دودیز لوی جرګې راغوښتل سوي چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لوی جرګې رابلل سوي وي او د قانون ځای هم خپل کړی. په خواني افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمېر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلېدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویې جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولی سي د یادو ستونزو هواري ته یوه طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت صد کڅ هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسيونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څنګه وایي خو په ټوله کې څرګندوي چې د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح شوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ل روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او مکتمل لري چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسی مکولای سو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوی زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان لامنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره